Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم. نن شنبه ده د سلواغي یا دلوي درويشتمه د فبروري میاشتې 12مه. نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله په لنډو خبرونو پیلوو. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولونو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف سوی وو د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول سول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. دبد اصل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید پر روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای شي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. د خبری مجله کې د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 18مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. په دې اړه مرکه هم لرو.
بایدن حکومت له ډېر وخت څخه د افغانستان د امریکا کې د افغانستان پیسې د دې پر ازادي کې د خلکو سره مرسته وشي، خلک د لوی اخلاص وي.
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. یوه سرچینه وایي چې د څلور نیول سویو معترضو ښځو له ډلې یوه پروانه ابراهیم فیل خوشې سوه. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په جنیف ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړې. تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهارنۍ خبري مجله اوري ورزو درا پورونو برخه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 18مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان له مخې د دې 1 میلیارد ډالر پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره به ولګول سي. جزئیات له احمد تکل خبري.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 18مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلی دی چې دا پیسې اوس نه آزادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3 میلیارد ډالر د بسپنې یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 18مې حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لویدلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپین مڼې په یو اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یو لار برابر شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رنکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د ولسمې د حملې قربانیانو او نیمایي په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړي کیږي. د دې پریکړې پر وړاندې د طالبانو د غبرګون او د افغانستان او متحده ایالاتونو لپاره د دې پریکړې د عواقبو په اړه احمد تکل د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. ښاغلی جلالي د مرکه په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولسمشر بایدن پر څه اساس دا پریکړه وکړه.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لډیر وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادي کې چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک د لوی اخلاص شي. دوهمه اداده چې پاین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسمار په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و، اما اوس په طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه دا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسی سره ټکر ونه کړي، یعنی طالبان پر رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په خبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو په ټول مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. ځکه که یو هیواد په رسمیت وپیژني دوی له انزوانه نه راوځي، تر څو چې هغه غوښتلی چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هیوادونه چې $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شوي دي، وګور کې ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تغییرات لاندې راځي. تغییرات سره د امریکا تغییرات نه دي، د ملګرو ملتونو تغییرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ترورست په لیست کې وي، د تغییرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د تیرو هیوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپیژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي. حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څومره به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باید بنا دی. څو چې خارجي مرستې ونشي، حتی دغه $2 میلیارد نشي کولی چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشدرشه پیل کړې ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نکی، او دغه راشدرشه چې دوی پیل کړې ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نور هیوادونو کې هم دا مسله رعایت کیږي. مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي، د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پیژني، د سیمې هیوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطر بیشتر تعامل وکړي. اما تر اوسه حتی هیڅ هیواد، حتی پاکستان، په رسمیت نه دی پیژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وی، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وی؟
دوی مسلې دلته موجود دي، یا دوی امکان موجود دي، یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک یې تلل، او هغه غوښتنه چې بینوي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایست دوی نه غواړي، که دغه په ځای شي په رسمیت پیژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي دپاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي، او له بلې خوا په القاعده یې کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونه یې کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا د ډېر هوادونو په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد او د افغانستان د کورونیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې طالبانو ته همدارز ویلي چې د خلکو د تښتونو او انتقامی حملو لکبل سخت اندیشنه لري. دا هم په ډیره تفصیل.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پاولا سریسیتی رویټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلی چې د سویس حکومت د طالبانو لپلاوی سره په کتنه کې په کابل کې د تختونو او پر خلکو د انتقامی حملو مسله راپورته کړه. میرمن سریسیتی زیاتوي چې له طالبانو سره هم دراز په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخې کولو په اړه هم خبرې وشوې، او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی دا رد کړه چې ګنې د دې پلاوی سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې معنی ولري، او ټینګار یې وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغه زیاته کړه چې حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ګبریسس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره ولیدل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو غوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیو کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تیره اونۍ ژنیو ته ورسید، او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړي، او پرونې خپل سفر پای ته ورسوه. روانې اونۍ په سر کې په ژنیو کې په لک شمیر ښځینه فعالانو د طالبانو د پلاوی د هوټل مخې ته اعتراضي غونډه وکړه، او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمیر کسانو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه.
ازادي رادیو ته غوښیست. د پروانی ابراهيم خيل چې له موترزو شوزو څخه یو و او لنجدې دروي اونۍ راهيسي تشتول سوي و، یوې نجدې سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړي چې نوموړی خوشی سوي او خپل کور ته ستنه سوي ده. نور په دې راپور کې
اغلی ابراهيم خيل ته یوې نجدې سرچینی چې د دې له خوشکېدو خبره و او نه غوښتل نو می واخیستل شي، ازادي رادیو ته تایید کړل چې پروانه د جمعې پورس خپل کور ته ستنه شوي. د سرچینی همدار ازادۍ رډیو ته وویل چې پروانه ابراهيم خيل روغتيي وضعیت خدي او هغه د څوونه د طالبانو د حکومت په بند کې و. د سرچینی همدارنګ سیاته کړی چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د څوخ لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نور سرچینو ازادۍ رډیو ته تایید کړی چې د جمعې په ورځ تمنا زریاب ریانی او درې خويندوې په تیر درې ونیو کې د لومړي ځل لپاره له خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سرچینو ویل چې د طالبانو حکومت د تمنا زریاب پریانی د خوشکېدو په بدل کې د ضمانت وخت نه کړي، خو طالبانو تر اوسه د دې ریپورتونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا زریاب پریانی له خپلو درېو خویندو سره او همدارنګه پروانه ابراهيم خيل په کابل کې تریتم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو ریپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یوناما ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شو معترضو خزو د موضوع د هواري ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شو معترضو خزو د زر تر زر موندلو او یا خوشی کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسله یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادره کشو معترضو خزو په اړه معلومات نشته.
طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندوی ټولونو څو افغان کارکونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشی کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی وو د هغه یو افغان همکار او څنور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول سول. اندریو نارت په خوا د بی بی سی لپاره کار کاوه او په افغانستان کې له ډیر پخوا راهیسې کار کړی دی. د اندریو نارت د کورنۍ غړو بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نوخته پر ټویټر لیکلی هغه بهرنیت بعد چې ځانونې یوې نړیوالې مؤسسې ته منصوبول له دې کبله چې پیژندپاڼې جوازنامې او لازم اسناد یې نه درلودل توقیف سوي وو. د دوی نیول کېدو د ژورنالیستانو د حقونو د مدافع ټولنو سخت غبرګونونه وپارول. شغلی مجاهد لیکلی چې دواړه خبریالان د هویت له تثبیت او له مسؤلي مرجع څخه د اطمینان له ترلاسه کولو وروسته خوشی شول. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په جنیف ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړي دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي چې پرونې د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. شغلی ماردینی پر ټویټر د دیلی دنی خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار دیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغند بحثونه وکړل. ماردینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د توقف ځایونو د وضعیت معلولیت او بو او حفظ الصحه په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبري شامل دي. د طالبانو د حکومت لاسکسیس پلاوی تیرونه د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا ښار ته ورسید او د پلان لمخي د یویونه پترسکی د سره صلیب د نړیوال کمیټې او همدارس د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبري د دوی د سفر په ایجنډا کې شامل وي. جنیوا کال د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپورو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشري مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت د بشري مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندوی ټولنو کارته د درناوي او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسائل شامل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د درې زره اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. د بدسل کې د چې د بیره په زیاتې دوه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په همدې حال کې کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د امریکا او فرانسې ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه پر روانو اندیښنو خبرې وکړي. دا هم تفصیل
په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان خبر کړ راغلی دی دا ځواکونه چې شمیر به نږدې 5000 تنو ته ورسیږي د چټک خبرګون او د هر راز ماموریتونو د سرته رسولو فوق العاده وړتیا لري. د پینټاګان د بیان لمخې دا ځواکونه د دې لپاره استول کیږي چې د ناتو غړو ته ډاډ ورکړل شي د ختیځ لوري ته پر ناتو د احتمالي ارغل مخه ونیسي او له پولندیز واکونو سره په ګډ د روزنې چارې پر مخ پوسی. پرون لدی مخکې د سپری ماړې د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوانوئل روسیا له اوکراین سره په سرحد کې د پراخ پوځي عملیاتو لپاره اوس هلته کافی ځواکونه لري او زیات اکړه د احتمالي احتمال شته چې روسیا خپل عملیات د هوایی بمباریو یا د توغندیو په حملو سره پیل کړي چې د د په وینا ملکی تالفات په ولري. روسیا چې د اوکراین سرحد ته نږدې له 1,00,000 زیات سرتیری او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي، د لویدیځ هغه ادعا ردوي چې ګنې پر اوکراین یرغل کوي او استدلال کوي چې هر ځای ته د خپلو پوځیانو د استولو حق لري. بلخوا کرملن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین با نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسي د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. د کرملن ویان دیمتری پیسکوف پروند فبروري پر یو لسمه اول چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ له خوا شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخې ته موزه مرسل زازی هرکلی کوم. پروند فبروري یو لسمه په ساينس کې د خجو د ګډون نړیواله ورځ و. یو شمیر افغان خجو د دې ورځې په مناسبت له ازادي رادیو سره خبرو کې د افغان خجو او انجونو د ساينسي زده کړو په وړاندې په پرتو خندونو اندېښنې څرګندې کړې. نور حال په دې راپور کې
یو شمیر خزینه زده کړیالانې او ښوونکي چې د ساینسي زده کړو په برخه کې فعال دي وایي چې افغان ښځې او نجونې اوس د لومړنیو زده کړو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي، چې په افغانستان کې د لا زیاتو ساینسي څیړنو په اړه فکر کول خو بیخي لرې خبره ده. د کابل پوهنتون د بیولوژي پوهنځي رئیس کایحانه طیب په هیواد کې د ساینس په برخه کې د محصلینو د پرمختګ لپاره د فرصتونو د نشټوالي په اړه اندېښنه ښیي.
یو مجهز تحقیقی لابراتوار کمبود شتون دی، بچیر موش یو تحقیقی لابراتوار اولا رو کرالی شی چه اخبال تحقیق تا ادامه ورکری.
د ساينس د څنګه فارغانو په خبره په افغانستان کې د ساينس په برخه کې د مناسبو تحصیلي او څېړنیزو امکاناتو نشټوالی د دې لامل سوی چې ډیری هغه کسان چې د ساينس په برخه کې زده کړې لري اړ دي چې په نورو برخو کې مسلک تعقیب کړي یا د ساينس او څېړنې په برخه کې د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ شي. خو د افغان نجونو او ښځو لپاره د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته تلل آسانه کار نه دی. د کابل پوهنتون د کیمیا د پوهنځي استاد ریحانه پوپلزی بیا په افغانستان کې استادونه په زده کړو کې د ښځو د شاته پاتې کېدو یو لامل ګڼي. د بلګې په توګه هغه وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نجونې د خپلو زده کړو د دوام لپاره ترکیه ته باید للی وای، خو دا آسانه کار نه دی.
بله محرمه بیرون تلال چی او ده امید لارم که لارم چه دیتا زمینه مساعده شی.
افغان میرمن او انجونو د نارینه او ترڅنګ په تیرو شلو کلونو کې د ساينس په برخه کې ستر پرمختګونه کړي او ملي او نړیوال لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د انجونو د روباتیک ټیم یوخه بیلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې څو ځلې مقامونه ګټلې دي. د دې ټیم یو غړی فرزانه نیکپور وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم خزینه غړو هیواد پریښود او اوس له هیواده بهر په کار او زده کړو بوخت دي.
په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر نجونې له افغانستانه بهر دي او د روباتیک په برخه کې نوې خبرې لري او ځینې یې لا هم په هیواد کې دي.
طالب چارواکو تر دې مهاله زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت خوا له مخکې ویلي و چې په هیواد کې د انجونو د زده کړو مخه نه نیسي، خو په ټولګیو کې د انجونو او هلکانو له ادغام سره مخالفت کوي او وایي چې انجونې باید د اسلامي شرایطو په پام کې نیولو سره زده کړې وکړي. د 2015 کال د ډسمبر 22مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو او انجونو د مهم رول د یادولو لپاره د فبروري 11مه د ساینس په برخه کې د ښځو او جنو د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده.
نړیوالې رسانۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
د هیل ورسپانې په دې نوم یو مطلب خپور کړی دی. بایدن وایي د افغانستان په اړه د اردو راپور موندنې ردوي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د راپور لمخي د اردو په دې چړنیز راپور کې پوزي چارواکو له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته د دغه هیواد د وضعیت د کنټرول په برخه کې د پاتراتلو لامل د جمهور رئیس جو بایدن په اداري انتقاد کوي. د هیل ورسپانې د کلی خاغلی بایدن د پنځشنبه په ورځ ان بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې هیڅ وخت هم له افغانستانه د ځواکونو د وطن لپاره خوښ نه و. نوموړي زیاته کړې له افغانستانه د ځواکونو د نوې سلو په صورت کې پوځي چارواکو افغانستان ته د ډیرو نورو پوځیانو د لیږلو موضوع مطرح کوله. واشنگتن پوسټ ورسپانې د کلی پوځي چارواکو په راپور کې چې څو زره پاڼې د سپینه ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړي چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د طالبانو چټک پرمختګ نو تشخیص کړي. د هیل لیکلي چې امریکایي پوځیانو پر راپور کې په افغانستان کې لګواخ سره مخ امریکایانو او افغانانو د انتقال د څرنګوالي پر سر اختلافونو ته هم اشاره شوې ده. جمهور رئیس بایدن په غوښت ډول د پوځیانو د وسلو لپاره کړې دفاع کړې او ویلي چې په افغانستان کې پاتې کېدل به د ډیرو امریکایانو د سر په بیا تمام شوی و او امریکا به اړه و چې طالبانو سره د مبارزې لپاره هغه هیواد ته نور ځواکونه ولیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼې د کلیچ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په دغه هیواد کې روغتیايي سیستم ډیر زیانمن شوی دی. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي د وضعیت د کنټرول لپاره دوی ځینې اقدامات ترسره کړي خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. ورځپاڼې د کلیچ په ژمي موسم کې د کووېډ 19 ناروغۍ د مواردو په زیاتېدو سره روغتیايي تدارکات، اکسیجن او ان ګرمونکي توکي په خلاصون دي. د ورځپاڼې د مطلب په یو برخه کې راغلی چې د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون په شدت سره افغانستان زیانمنوي. ورځپاڼې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د ویان جاوید حجیر له خپلې لیکلي ټاکل شوی و چې د تیر میاشتې په روسیو کې د اومیکرون د تشخیص کیټونه د دوی په واک کې ورکړل شي، خو ورځپاڼې لیکلي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان به دا کیټونه د فبروري میاشتې په روسیو کې ترلاسه کړي. مخکې تر دې 13 اونۍ په سیویس کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د طالبانو د امیر روغتیا وزارت له سرپرست وزیر قلندر عباد سره په لیدنه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت ښه نه و ګڼلې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذر ته زره خال
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوامه